د ژوند رنگونه. درنو دوستانو، د ژوند رنگونو په نننۍ خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. نن د خاورې په ارزښت او دا چې په کرنه او زراعت کې خاوره څومره مهمه ده او څه ارزښت لري په دې بحث کوو. بلمر سره د کابل پانتون د خاورې پیژندنې د ډپارټمنټ استاد پوهنمل مرحبا صاحبانی دی. خو تر هغې مخکې یادونه کوو چې ګڼو اوریدونکو موږ ته د خاورې اړوند او همدارنګه د کرنې اړوند له پرونه راهیسې پوښتنې راستولې دي.
دغه کومه خاوره چې دغه خوره کوي یا دغه سپینه مالګه غوندې نیسي، دغه څنګه کولی شو چې ورکه کړو؟
له ځمکې سره باید څه وسي چې ځمکه ښه حاصلخیزه شي او ښه حاصلات ورکړي؟
شګلنه خاوره یې، مټنه خاوره یې، سرشکه خاوره یې، کومه خاوره ورته مفیده ده؟ ښه کښت کولو ته، ښه حاصل اخیستلو ته.
زموږ مځکې چې دي نه مټینې دي او نه شګلینې دي، دا سرخکې خاورې دي، سرې دغه په ګډې دي خاورې، پستی دي، ډبره نه لري. خو دا مځکې چې دي دا غنم ډېر کمزوري غنم کوي.
دا او نورې پوښتنې او د دې پوښتنو جزئیات وروسته په مسلسل ډول باندې د کابل پانتون له استاد مرحبا صاحبانی سره شریکوو. استاد را سره یو ځای شوی دی. پوهنمل صاحب، خپرونې ته ستړي مشئ، هرکلی مو کوو. وروسته به زه د اوریدونکو پوښتنې در سره داسې ورو ورو شریکومه، خو له تاسو نه به له دې نه را پیل کړو چې په پیل کې خاوره په بیلابیلو مفهومونو کارول کیږي، خو دلته د موږ هدف ته هغه خاوره ده چې خلک پکې کار کیله کوي. دغه څومره مهمه ده، څومره ارزښت لري، څه شی دی اصلا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه قدرمنان صاحب، هزام پرور سره تاسو ته، تاسو د ازادۍ رادیو ترنو همکاران ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. او له دې هم مننه چې تاسو د افغانستان د بزګرانو یا د هغه طبقې چې واقعا ډېر زحمت کشه دي او عایدات یې ډېر کم دي، د هغې لپاره زحمت وباسئ او داسې ښې برنامې جوړوئ. انشاءالله چې د برنامې تر اخره پورې د موږ بعضې خبرې د بزګرانو دپاره غوره تمام شي او د دوی په ګټه باندې تمام شي. لومړی سر کې که خاوره تعریف کړو، یا د خاورې د تعریف او مفهوم په هکله باندې عمومي معلومات وړاندې کړو، تر څو چې د اوریدونکي په دې پوه شي چې خاوره د کومه شوې ده، څنګه منځته راځي او څنګه منځته راغلې ده. خاوره خو البته په عام مفهوم باندې که تاسو چې وویل، هغه ځای ته ویل کېږي، هغه مادې ته ویل کېږي چې په هغې کې نبات کرل کېږي. البته دهقان دا کدی په ژبه باندې دا بیان کړي کې بیان نه کړي، خو په زړه کې یا هغه عمل چې دی کوي، هغه نیت چې دی، همدغه دی چې زه خاورې دې خاطر باندې استفاده کوم چې په کې مونږ وات وده وکړي او د دې حوصله ترلاسه کړم. خو د علمي لحاظ یا دا چې خاوره څنګه منځته غلې ده، یا دا چې یو عام مفهوم د خاورې چې دی او علمي مفهوم دی چې دی، هغه دا چې خاوره د حقیقت کې د ډبرو څخه منځته غلې ده، ډبرې جمع د ژوندې موجوداتو پاتې شونې. دا تجزیه کیږي، البته په دې باندې طبیعي ده چې اقلیم تاثیر کوي، په دې باندې اتمن باید وخت تیر شي چې د خاوره تشکیل شي، په دې باندې لوړې او ژورې تاثیر کوي، او د دغه عواملو په نتیجه کې بالاخره خاوره د ډبرو څخه او د ژوندیو موجوداتو د بقایا او د تجزیه څخه ترلاسه کیږي، چې وروسته د هغې نه بیا په هغې کې نبات وده او نمو کړلی شي. یعنې په لنډ ډول که ووایو، که چیرې دبر تجزیه نشي، خاور نشي تشکیلېدلی، او کچېرې خاور تشکیل نشي، په حقیقت کې نبات نشي نشونمو کړلای، واده نشي کړلای، نبات نشونمو تاسو کړلای، ځکه نبات یو مناسب بستر ته ضرورت لري. هغه بستر کې بناله وده دی چې دای باید د دې ریشه فعالیت وکړي، ریشه نمو وکړي، او د مختلفو منرالونو څخه استفاده وکړي، د اوبو څخه استفاده وکړي. د دې بر علاوه باید یعنی د نبات لپاره هغه ته اوبه مهیا کړل شي، او دغه چکله چې ډبره په خاوره باندې تبدیل کړل شوله، تجزیه کړل شوله، زمینه یې دې لپاره مساعدېږي چې هغه ته په خاوره کې اوبه ذخیره کړل شي، او په مورد زمان باندې نبات په واسطه باندې استفاده کړل شي، چې هغه بیا بل اخر هغه تخنیکی موضوع ته کلور شو چې نبات بیا بل اخر د دې او بو او جمع کاربون ډای اکساید چې په واقع کې د دې څخه په استفاده سره بیا ځان لپاره غذا جوړوي، چې د غذا څخه هم د انسانان او حیوانات څخه استفاده کړل شي. نو په دې اساس باندې ویلای شو چې خاوره په حقیقت کې د ژوند سرچینه ده. که خاوره نه وي ژوند نشته، ځکه که خاوره نه وي نبات رشد او نمو نشي کولای، او کله چې نبات رشد او نمو ونه نبات شتون ونه درلوده انسان اصلا هلته دیمانده جي، یا د انسان شتون ته سوال لاندې راځي، انسان قطعا ژوند نشي کولای. په دې اساس باندې خاوره موږ ویلای شو چې یوه طبیعي سرچینه ده، یو طبیعي په حقیقت کې شتمنی ده چې باید ډیره توجه ورته وشي. متاسفانه چې په افغانستان کې د موږ د بزګرانو اکثرا علمي کچه ډیره ټیټه ده، علمي معلومات بیخي ټیټ دي. حتی
ما غوښتل هغه صاحبانی چې په همدې اړه وپوښتم چې په افغانستان کې موږ په کرنه کې داسې په مجموعی کې تاسو خواتمنده لوستي په دې اړه تحقیقات کړي دي، په نور نړۍ کې او په افغانستان کې د زراعت او کرنې په برخه کې له خاورې سره چلند څه ډول ارزوي؟
خو د ما اصل هدف دغه و چې موږ بزګران اصلا خاورې ته توجه نه کوي. په نور نړۍ کې خاورې ته د یو داسې ماده په سترګه کتل کیږي چې دا په حقیقت کې ژوند یې منستر وړی دی، او په افغانستان کې په دغه شکل باندې هغې ته توجه نه کیږي. مثلا د خاورې د دې لپاره چې موږ د خاورې څخه موثره اغېزمنه استفاده وکړو، باید هغه بعضې مدیریتي برنامه چې هغې ته لازمي دي هغه باید په کار باندې واچوو. مثلا موږ په افغانستان کې د خاورې څخه دغسې استفاده کوو چې نبات پکې کرو، بیا وروسته د هغې نه د نبات حتی یوه شاخه هم نه پرېږدو چې په ځمکه کې ولوېږي، در حال کې چې د علمي لحاظه باید هغلته بېرته دغه د نبات په واسطه باندې د څه عناصر اخیستل شوي او څه عناصر بېرته خاورې ته ورعلاوه کړل شي، ځکه د خاورې څخه دومره عناصر واخیستل شي کبیره نه په خاوره کې نور هغه عناصر نه پاتې کېږي چې بیا بل نبات پرې کې رشد نمو وکړي. او اساسي علت یې دغه دی چې په افغانستان کې حاصلات کمیږي، علت یې دغه دی چې خاورې ته توجه نه کوي، خاورې ته هغه څومره اندازه باندې هغې څخه برداشت کېږي په هغه اندازه یا د هغې حتی نیمه یې څه کوي چې په ډېره کمه فیصدي هم دوباره هغې ته بېرته هغه عضوي مواد ریسایکل کېږي. نه
د خبرې پاړه باندې به وړاندې په انمل سب د تاسو بیلابیل معلومات اخلو، خو راځي چې د څو اوریدونکو پیغامونه واورو په پرلپسې ډول. تاسو کولای شئ ځینې پوښتنې ځان سره یاداشت کړئ چې وروسته درته اسانه وي چې بیرته پې راوګرځئ، ممکنه ده په انمل سب؟ نو څو پښتنو تورزو او له هغې نه وروسته بیرته پوهنمل صاحب صاحبانی ته راګرځو جزئیات نه اورو. دا پښتنې مکتاز موږ اوریدونکو راستولي
د ازادي راډیو کارکونکو، او کم د زراعت په بحث کې کوم یې ملرو و ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه عزمت الله د هلمند ولایت د مرجی ورسوري اوسیدونکو یم. زه دا پښتنه جن لرم چې دا کومه خاوره د حاصل لپاره مفیده ده، او شګلنه خاوره ای، مټنه خاوره ای، سرشکه خاوره ای، کومه خاوره ورته مفیده ده او شکش کول ته ښه حاصل اخیستل ته؟
زه هم د دې موضوع په تړاو یو پښتنه لرم. لمړی د خاورې عمده ستونزې کدل ته وایي، او دوهمه پوښتنه مې د خاورې د جوړښت پروسه که دې باره کې لږ معلومات موږ ته راکړي، ستاسو د ځواب هیله یو.
سلامونه د ازادي راډیو محترمو میلمنو کارکوونکو اوریدونکو ته. ستاسو د زراعت د برخې د میلمه سازما دا غوښتنه ده چې د مځکې او صاحب راته تشریح کړي چې کوم ډول او کوم رنګ مځکه کوم ډول میوه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حافظ عبدالولیم د هلمند. زموږ منطقه چې د ځکه داسې سرخاک وته اکثره کم د سرخاک ده، نو د زموږ منطقه دا دغه درختی ځینې درختی کې ځینې نه کې وسیع باندې ګلان و کې سیبا نه نشته وسره نور په پاکستان نور زردالو دغه شانم نه کې دا او نور انګورو دا شان لکه چې دا ست دغه بوکس کې دي مر سر نو سره خلاصې دا واغړ 600 نو ما دا پیغام دی هم راتوسته.
السلام علیکم جزایر ریو کارکون و کار بدون که در طول سلام نمی کنی احترامات ولی تو ما خدا دیوکسی جول رو با اساس مشکل منی دیموگا نزک طول سعی نداشی چیپ کی وکارو کماسیلاس کی وکارو سوز برو بارد کی یا اندوانا یا لوبی یا بل دستی مثال خطاکای داغ شی بیخنه کرسی سنگ وکارو باران پی وسی نزک بیخلکس نور بیخنه رخیزی نو کوم دې معلومات را کوسې چې چل سره وکړې څنګه کوډې راغټې مهرباني به مې زبرې دوم ز دې یرو لسوالیه ما دې معلومات را کوډې راغټې مهرباني به دې
دا ذاتي رادیو محترم ټول کارکونکو ته او درنو ټول اوریدونکو ته سردار علي هم د کابل ولایت څخه تاسو نه زموږ د پښتنو چې دا خاور چې دا په ټوله کې څو برخه باندې تقسیمېږي او آیا د کرنې لپاره دا ګرمو علاقو کې او سړو علاقو کې هم دا فرق کوي که څنګه؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محراب الدین افغان یم د ګرمسیل سمې ځغ د تپریش دغه انجینر صاحب ته وای چې دغه زکه باندې چې موږ رومیان نال کو برکرا وچیږي د دریم وا چې د رومیان یزدم په دې خاورې کې او خاورې هم خوږه ده زکه هم خوږه ده او دغه رومیان دی بانجان دی دا چې شیردم برا وچ اوس دا بیا پریږم د دریم وا چې دا څه مشکل لري دغه په اړه باندې معلومات راکې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ازادي رادیو څه خبر ده ستاسو د رادیو له لارې څخه یا له فیسبوک له لارې څخه موږ په دې باندې پوه سو موږ خپله زابل ولایت شاجي ولسوالۍ څخه خبره کوم زموږ مځکې چې دي نه مچینې دي او نه شګلینې دي دا سرخکې خاورې دي سرې دغه په ګډې دي خاورې پستې دي ډبره نه لري او دا مځکې چې دي دا غنم ډېر کمزورې غنم کوي داسې غنم نه کوي لکه کندهار او هلمند او فراه او هغه ولایتونه نو د دې وجه څه ده موږ خو کوم کودونه چې دي هغه یا سپین انبار کې یا تور انبار کې دا ورکوو نو له هغو سره هم دغونه دغه نه کوي غنم یې ډېر کم خیږي نو د دې معنی معلومات باید راکړل شي چې دا څه وجه ده څه کیسه ده خو زموږ ولسوالۍ چې ده یو شی لري لکه هوا چې ده وایو څه یخه ده غنم هم دلته د نو میاشتو وي تقریبا نه میاشتې دلته کښت ولاړ وي او کندهار او هلمند هغه ځایونه خو نو بیا هوا ګرمه ده او پنځه میاشتې شپږ میاشتې کې کښت رسېږي.
ډیره زیاته مننه له دې اوریدونکو نه وړاندې د ځینو نورو اوریدونکو پیغامونه هم لرو چې را اخلو به او خپرو به یې. پوهنمل صاحب واقعاً چې اوریدونکو په ډیرو مسلو باندې نظرونه څرګند کړي دي موږ ترې د خاورې په اړه باندې پوښتلي وو خو خیر د دوی بیچارهګانو ستونزې مختلفې ستونزې دي او ځینې په یو ډول ربط لري ځینې نه لري. زه تاسو ته راستنېږم په کومو مسایلو باندې چې تاسو تبصره لرئ د دغه اوریدونکو پوښتنې مو واورېدې وروسته ځینې نورې پوښتنې هم درسره شریکوو که په دې باندې څه ویل لرئ مهرباني وکړئ په ضمن کې هغه معلومات چې تاسو یې غواړئ له اوریدونکو سره شریک کړئ هغه ورسره مل کولای شئ.
مننه قدرمنان صاحب ډېرو ښو موضوعاتو دوستانو اشارې کړې وې او ما چې دغه موضوعات دوی واورېدل تر ډېره پورې تقریبا شباهتونه هم درلودل. اوس که چېرې داسې یو علمي بحث په دې باندې وشي احتمال ولري چې دوی ډېر پوه نه شي په دې مسلو باندې بهتر ده چې داسې معلومات وړاندې شي چې دوی د دې څخه عقلن یو اخذ وکړلی شي.
دموږ هدف هم همدا چې څومره ساده کېږي چې دموږ عام اوریدونکي ور باندې پوه شي.
بالکل کچری د لومنی اوریدونکو د سوتلا په نوم باندې مرجع څخه زنګ وایلی وو دوی به ویلي وو چې ښه خوره شګل نه خوره ده مچی نه خوره ده چې حاصل د ریس خطر لاس شي نبات کې وکړل شي او حاصل تر لاس شي. د دې د پښتنې پاک له باندې باید وویم چې په حقیقت کې خوره د درې ضرورت څخه جوړه شوې ده. د هغه دریو زرو څخه یو هم په بعض ځای کې شګه ورته ویل کیږي، اما په عام کې ریګ ورته ویل کیږي. په درې کې هم پښتو په دواړو کې دغه اصطلاح استفاده کیږي. بلان یو هغه زراتی چې البته د اندازې د لحاظ کې وخه یو دوی باندې دبل ډیر ورته جالب نه وي، خو خیر 0.015 نه تر 2 ملي متره قطر لري، دې ته ریګ ویل کیږي، زرات یې ریګ ورته ویل کیږي. او یو بل د ډیر کوچنی زراتی چې اصلا په سترګو کې د لیدلو امکان یې نشته دی، په دې معنی چې د 0.002 ملي متر څخه کوچنی زریدي، دغه ضرورت د کلی ضرورت وین کیږي. کچېری اریګي ضرورت په خوره کې ډیر شي، د معنی چې هغه خوره لکه د دوست چې ویلې و شګل نه خوره، یو کچېری هغه کوچنی ضرورت په خوره کې ډیر شي، دغه خوره د خوره په خاطر ماچینه خوره ځین کدی چې ویلې و. او درې مزره بیا د سیلټ په نامه ده چې د دې دوه ضرورت ترمنځ ده 0.002 ملي متر نه تر 0.015 ملي متر پورې د قطر دی اندازې ده. نو د زراعت له وځه کې دوی ته وایم نه شګل نه خوره کده او نه ماچینه خوره کده، ښه خوره هغه ده چې هم د ریګ ضرورت ولري، هم د سیلټ ضرورت ولري، هم د کلی ضرورت ولري په یوه مناسبه فیصده باندې. هغه خوره ته لوم خوره ویل کی، په دې معنی چې نه ډیره ریګي خوره باید ترجیح ورکړو چې پای کې کار وکړو، یاداش چې ډیره ریګي باید د اصلاح لپاره یو کار وشي، د اصلاح لپاره کار یې ډیر سخت دی، فقط کې دې د اقتصادي لحاظ تقریبا یو ناممکن حالت دی. خو ممکن حالت بیا ده چې په هغه خوره کې هیڅ شګل نه ده، هغه نباتات ورته انتخاب کو چې په همدغه خورو کې د توافق او په اصلاح باندې د نمو قابلیت او توانایی لري. نو بنان موږ باید ترجیح ورکړو هغه خورې ته چې نه ریګي خوره وي، نه شګل نه خوري، نه ماچینه خوري، بلکې بین البین وي. هغه خورې ته موږ لوم خوره د زراعت لحاظ لوم خوره ویل کیږي. بنان ان شاء الله چې د دوی جواب خسته وي چې نه شګل نه خوره خره د نبات لپاره، او خواله په څه کې ده، یو بدواله په دې کې شګل نه خوره چې کله وګور کړ شي درسته ده، یو بونو فوس پرې کې په زیات اندازه بیرته تبخیر ډیر زیات دی. په شګل نه خوره کې مثلا عناصر نبات د شګل نه خوره څخه نشي، ځکه عناصر باید په د کولایدو په شکل باندې یو ډیر کوچنی ذرات وي چې هغه ته خوره کې دغه څخه عناصر آزاد شي، خو کې البته معلوم کې سولوشن کې او دغه څخه بیا نبات استفاده وکړل شي. بلان هغه عناصر چې د نبات لپاره لازم دي په شکل نه خوره کې نشته، او خواله د دې چې هغه ته اکسیجن په ډیر اسانۍ باندې ننوتل شي، نه د نیمګړتیاو تر څنګ دغه یو خواله هم لري. او د دې تر څنګ بیا ماچینه خوره خپل مشکلات لري، هم مشکلات دي چې په هغه کې اکسیجن د نبات ریشو ته انتقال دلای نشي. د موږ بزګران متاسفانه به موضوع ته اصلا توجه نه کوي، قط عندي توجه نه کوي د نبات ریشه هغه ته یو د ژوندۍ موجود یو برخه یو عضو ده کنه، ده اصلا دې توجه نه کوي، در حالی چې هغه نبات ولر په مغوري شه باندې کریشن نه ویني، نبات نشته چوبا دغه په واسطه باندې اسپي، او به ته هغه ریشه چې په خوره کې شتون لري هغه د لپاره اکسیجن لازم دی، اند هوا اکسیجن به هغه تولور شي کوم د څه چانت تولیدي یا د ریشه فعالیت نه چي کوم ارګانیزم په فعالیت نه چي هغه بیرون تر وځي. اکسیجن د نبات ته ریشه لپاره داس لازم دی، یا د پکل کې د نبات لپاره داس لازم دی کله انسان لپاره چې اکسیجن لازم دی، یعنی چې چیرې انسان یو د اکسیجن ونه شي خپل انسان ژوند د ګوخ نه چي، یعنی انسان دمنځتي طلب کیږي. ام دغه څنګه واسم د اکسیجن په ودرې یو اکسیجن په کم شاتمن منفي تاثیرات پرې باندې کولای شي، پرې باندې ولای شي، په دې اساس باندې ماچینه خوره ډېر مشکل لري چې غلط اکسیجن په خښه کل باندې نفوذ نه واته لایو ریشه ته نشي رسیدلای، او په خښه کل باندې نفوذ نشي کولای غلطه. اما خواله به فکر کړئ چې بغي کې عناصر شته چې نه باید ریسک استفاده وکړي، په ریک مثلا او به په سختۍ کې نه لوځي، د بل په سختۍ د ریسک تفکر کیږم. یعنی بعضی خوالی لري، بعضی بدوالی چې هم ټول بیان کړل، بنان ښه خوره هغه خوره ده چې اوسه د ریګ اندازه ولري، اوسه د سیلټ اندازه ولري، اوسه د کلی اندازه ولري، او دغه خوره ته د زراعت لحاظ، د علمي لحاظ، د مسلکي لحاظ لوم خوره ویل کی. بنان لوم خوره باید ترجیح ورکړل شي. دا یو موضوع، او بل ملګری د خوره عمده ستونزه بیان کړې ده. د خوره عمده ستونزه په افغانستان کې البته چې موضوع طبیعي چې موږ تاسو افغانانو پوښتنه کړې دي، د معنا چې افغانستان د خوره په اړه باید معلومات وړاندې کړل شي. د افغانستان خوره او هکې خوره دي، کلسیم کاربونیت اندازه په کې ډیره ده، او علت یې چې ده چې په افغانستان کې بارون نه کم دي، کله چې بارانونه کم شي هغه عناصر چې د خاورې د قلویت سبب کیږي د هغو اندازه په خاوره کې ډیریږي بنا خاوره قلوي کیږي. البته د قلویت تیزابیت تکله باید ووایم چې که چیرې په یوه منطقه کې بارانونه ډیر وي هغه هر منطقه چې بارانونه په افغانستان کې دغس خاورې نشته په افغانستان کې دغس حالت نشته دی په یوه منطقه کې چې بارانونه ډیر وي بهر ته نږدې وي هغلته بیا خاوره تیزابي حالت نیسي او په هغه منطقه کې چې هغلته بارونونه کم وي هغه منطقه بیا قلوي حالت ځانته نیسي. هغه عناصر چې د قلویت سبب کیږي چې کلسیم مګنیزیم پوتاشیم د اوبو په واسطه باندې نه مینځل کیږي په خاوره کې پاتې کیږي. کله چې په خاوره کې پاتې شو یعنې د نبات د ریښې ته محدودې پورې په خاوره کې پاتې کیږي چې پاتې شو طبیعي د نبات یو اندازه مشکلات منځته وړي. بنام د افغانستان د خاورو اساسي ستونزه ده چې د افغانستان خاورې قلوي خاصیت لري قلویت یې لوړ دی او ولایت مخه در شو چې د باران اندازه کم ده کله چې باران اندازه کم شوه دا مشکل من سره وړي د خاور د جوړښت تک لای ویلو ان شاء الله چې هغه په مخکینه تفسیر کې به د دوی سوال حل شوی چې خاوره په حقیقت کې د دبرو د تجزیه څخه من سره زی چې دغه ترڅنګ بیا د ژوندې موجودات او هغه نبات او حیوان دی چې انسان چې ژوندې موجودات مایکروګرانزمو په شمول باندې دا چې کله فعالیت کوي یا کله چې مرکیږي او بلخره تجزیه کیږي تجزیه د خاورې په عضوي مواد باندې بدلیږي ان شاء الله چې دوی سوال هم حل شوی وي. او دریم سوال کې ویل شوی چې کوم ډول او کوم رنګ ځمکه کوم ډول میوې ورکوي دغه پکله باندې باید په عمومي توګه باندې اول دا ووایم چې د نبات لپاره اساسي شیان درې دي د نبات په رشد او د نمو لپاره چې باید په پام کې ونیول شي هغه درې شیان دي. اول په دې کې خاوره دوهم یې به اقلیم دی او دریم یې به لوړې ژورې تاسو وګورئ مثلا په غره کې پین صورت باندې څلې غنم نشي کولای ځکه لوړې ژورې دغه ته نبات هغه غنم ته په کافي اندازه په مناسب اندازه باندې اوبه نه رسیږي اکرنیز عملیات هغه ته صحیح نشي اجرا کېدلای په دې باندې ته ورته نور د لویل په اساس باندې طبیعي چې هغه ته حاصل کمیږي لوړې ژورې په دې پورې مربوط شولې او بلې په جوړو کې معمولا د مال غو اندازه ډیره وي ځکه په لوړو ځای کې چې کوم ځای کې مال غا شتون لري هغه څنګه د باران د اوبو په واسطه باندې ارمنځل کیږي د انتقالیږي هغه جوړو کې ځای کې کله جوړو کې ځای شي جوړو کې د مال غو اندازه به خېر ډیریږي تر کله وخت چې پیچ مو وي اندغه سره د مال غو پاتله باندې مو وي پیچ البته مناسب اندازه بیا شپګنیم ته ونی پور دا هغه د پیچ اندازه د 0 نه شروع د 4 نه پورې مخکې د ما
پکه نشو چې هغه ورته به هم کوم په انمل سبب په کته وته قضا وکم کته هم دا موضوع یو څه علمي دا او مشکل به چې ساده کلمات پیدا کړل شي ورته خو بیا هم ک ځینې مسائل په ولسی ژبه باندې تشریکیږي ځینې کلمات منندوی بم یو زه فکر کوم چې ځینې اوریدونکو خای په دې لکه وستاسو چې دی دغه یادونه وکړه دی پیچ د سره بستون زولري تاسو خپل کوشش وکئ ز پېګم چې یو څه بستون زمنه
او د هغه څه چې دا شی جواب اوس ورته باندې دا دوی ته پزین کې دا یو شی بل اخر په انده کې یو سوال پیدا کیږي چې دا شی وویل شو نو په دې باندې ولې مو سره خلاص نشو کوشش وشي یو بل برنامه غوړي ول شي
به خې سمات
او تر دې کې ساده کوي نه تدې نو ساده کېدل نه شي دا علمي موضوعات دي خو په خپل باندې اصلا دا اخی نو تاسو کوي چې په ټول ټولنه کې د موږ په افغانستان پانتونو کې د ګوتشمار پانتونو کې د خاورې ډپارټمنټونه دي اره تخصصي ډپارټمنټونه ډیر کم دي دا معنی چې طبيعت جامعې تام د خاورې پاک لواندي هغه د ترویج مامورین چې د معلومات د خاورې کم دي او دا مسایل شته دي موږ کوشش وکړو ان شاء الله چې
مهرباني وکړئ خبرو ته مې تم ورک
او دوی چې ویلي کوم دا ولا کوم رنګ دا لوړ جوړ مې وکړل بل اقلیم وکړل شو او دریم هم خور وکړل شو اقلیم تقریبا 50% د نبات قوت باندې تاثیر لري نو په هر منطقه دا څنګه مثلا وګوره د قندار اقلیم د غزنی د اقلیم سره تفاوت لري په دې خاطر باندې د غلطه انور ولې سره توافق کړی هم په غزنی کې هغه کړی شي دا معلومات نه لرم چې غلطه تولید ولري خو بس دوستانه مې دلې دي چې اته وردګو لوګر دغه منطقو کې انور خلکو کړلی خو هغه اصل چې په قندار کې ورکوي عدالت نه ورکوي نو د مختلف نباتات مختلف اقلیم ته مختلف نباتات مختلف خاورو ته او مختلف نباتات مختلف لوړ جوړو ته ضرورت لري اړتیا لري او بنا بعد دغه ضرورتونه د علمي لحاظ وڅېړل شي او څه دغه نه بزګران ته ویل شي دا د مامورین ترویج کار دی چې دا باید د بزګران سره شریک کړل شي او د موږ بزګران وړم باید اسونه کړی چې غنم په یو منطقه کې نه کیدای ورته تنبوي او شلاوي چې اتمن بعد غنم غلطه تولید شي غنم نه تولیدل پوښتنه وشي په منطقه کې وکتل شي یا د متخصصینو د کرنې څخه پوښتنه وشي چې د ما خاوره د غنم نه کوي نو دې لپاره بدیل څه شی دی؟ هغه بدیل ورته تجویز کړي او بدیل یې داسې هغوی نشي تجویز کېدلی چې سړی ووایي چې نو غنم نه کوي نو دا شی هغه باید حتما خاورې وکتل شي، د خاورې خصوصیات وکتل شي. مثلا د خاورې په خصوصیاتو کې په دې خاوره کې عضوي مواد څومره دي، په دې خاوره کې د مالګې اندازه څومره ده، په ساده شکل باندې مالګې اندازه نباتات هم یو مشخص مقدار مالګې ته ضرورت لري چې د دې څخه استفاده وکړي او خپل ژوند مخته بوزي لکه انسانان. اما که د اندازې څخه مالګه زیاته شول هغه نبات لپاره زهري تمامیان لکه د انسان لپاره ګردی فلشکي مثلا مختلف نور اعراض علائم په هغه کې من سره دي. نو په دې اساس باندې موږ مطلق نشو ویلای چې کوم ډول او کوم رنگ خاورې باید کوم نباتات لپاره استفاده کړل شي، بلکې غنی خاور خصوصیات باید په لابراتوار کې وکتل شي او وروسته دغه نه د نبات ارتیاوې ورسره پرتله کړل شي. کله چې هغه ورسره پرتله کړل شي سره دغه هغه نتیجه نو سره تللی شي. خو په عموم کې هغه خاورې اوس دو هغه عام اصلاح باندې هغه خاورې چې تور رنگ لري د کرنې د لحاظ نسبت هغه خاور ته چې سپین رنگ لري بهتره دی. تور رنگ په دې بهتره دی چې د دغې څخه یو برداشت کوي چې هغه خاور کې احتمال ولري چې عضوي مواد د پخا څخه مثلا ډېر هلته پاتې شوي تجزیه شوي په دې اساس باندې ترجیح ورکول کېږي چې تور خاورو څخه یا تور خاور ته ترجیح ورکول کېږي نسبت سپینو خاورو ته. معمولا سپینې خاورې ژر وچېږي اما کلاک وي مثلا کلسیم کاربونیت لري، کلسیم کاربونیت اندازه یې لوړه وي، احتمال ولري چې ګچ ولري، احتمال ولري چې مالګې ولري، چې دا خپل هم بر علاوه د وچوالي نه نور مشکلاتو سبب هم کېږي. نور مشکلات دا مثلا که چیرې کلسیم کاربونیت یا د افغانستان په خاورو کې چیرې دی پی کود علاوه کړل شي احتمال ولري چې فاسفورس چې په دی پی کود کې دی دا امونیم فاسفیت کې بیا هغه فاسفورس په خاوره کې نسب کېږي د نبات استفاده په خاوره کې شتون لري خو نبات دغه څخه استفاده نشي کولای نسبیږي د نبات استفاده څخه وځي. دا د خاورو د ډول په اړه باندې وو. بل دوست پوښتنه کړې د هلمند څخه غیم داس خبره کړې چې سرخه کې خاورې دي فکر کړم دا چې ویلي وو چې سیب یا مڼې کوي او نور شیان نه کوي دا هغه موضوع ده چې دا یو اصل دی د نباتاتو لپاره. بعض نباتات یو ډول خاور ته ضرورت لري، بعض نباتات بل ډول خاور ته ضرورت لري. هغه نباتات چې په یو خاوره کې رشد نمو نه کوي لازم انده چې غته شاله شوت من هغه نبات وکړو دغه معادل بل نبات مثلا که غنم په یو ځمکه کې حاصل نه ورکوي ترجیح ورکړل شي غته جواري وکړل شي جوار د خرڅ کړل شي په یو ځمکه باندې غنم وخصل شي حتمی ده چې یو څه مقدار پیسې د غیث خې اضافه کړي ته جوار غلطه ډیر حاصل ورکوي د جوار چې ډیر حاصل ورکړي اضافه پیسې د کولای شي چې نور د ژوند ضرورت یې غیث پوره کړي.
مننه په انمل صاحب. یو بل موضوع چې تاسو ورته په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم څو اوریدونکو پوښتلي دي، د ما خپل شخصي تجربه هم دا چې دی یو عام کس په توګه یو اندازم ځکه دي چې مونږ ورته په خپل اصطلاح کې خورا ویل چې خورای کوله دغه استعمالګي په څیر باندې سپین سپین شیان لپاسه په مذکره څرګندیدل. یو دوه وريدونکو ورته اندېخنې شریک کړي دي. تاسو دا پیغامونه واوري لاغینه ورسته به مو تبصره واورو چې دوی وایي چې دغه مذکره څه چاره لري چې د کار لپاره برابر شي.
تاسو د میلمه څخه دغه پوښتنه ده دا کومه خبره چې دغه خورا کوي یا دغه سپینه مارګه غونډې نیسي دا څنګه کاوه چې چورک کو او د فصل لپاره خامه د کو دا د دې مرز په کوم څه پوره معلومات راکې دا څنګه می تاسو ته په واتس اپ کې پری خو دا ته کس پینې کې دې زما کې سر او زما په وجه شي ویني خو ته کس پینې شي دا کمال غوندې دا شی ونی سي
دا زادې راډیو د کارکونکو څخه مې دا هله کې دا انځک تروه ده نو پچیش باندې سمې اکسنه مې هم درولې غو پچیش باندې سم کو او کومه سیلا کوله شي شو باندې وکړو.
په انمل صاحب مرحبا صاحبانی دیدواړو اوریدونکو موږ تاسو نم راسته ولیدی او د امزکه داسې ښکاری لکه ماغه خوره چې دوی وایي داسې سپین رنگونه ور باندې برسیرن ښکاری. اول دا څه شی دی او آیا څوک کولای شي ځکه داسې ډول امزکه زیاتی په ځانګړې توګه د ما تجربه ښیي چې جبه زار مځکو کې دا شعر ډېر و، کوم ځای کې چې به داسې جبه غوندې وه، اوبه به وي او ډېر زیمونه به و. بیا هم د تاسو نه به واورو چې د دې کومه لاره چاره شته دی چې د کار لپاره مناسب شي، او آیا داسې کوم ځانګړې څه شته چې پکې وکرل شي؟
بله، دا خاور تر ډیره پورې د خاور مشکل مالګي دی. پر خاور کې د مالګو مختلف ډولونه دي اتمن په دې خاور کې شتون لري، او د دې د حل لار تر ټولو اسانه د حل لار یاده چې د دې زمکو شاوخوا خندقونه وکندل شي، یو لختي جوړ کړل شي. مثلا کدره خو ته وی، ک دوه خو ته وی، ک څلور خو ته وی، او د دې بیا ورسره د دې ښه د کروندې ته د دې مکه ته او بو ورکړ شي په پوره اندازه باندې زیات او بو. مثلا په مسلسل شکل باندې په هفته کې دوه واره بیا ریشي، درې واره بیا ریشي، غر کا بیا ریشي، د شکل بیا ریشي هغه مال کې چې کومېدی هغه ټول د دې او بو په واسطه باندې منځل کې خندق ته ځي. هغه د خندق لارم باید یو داسې ځای ته برابر کړل شي چې نورو کروندو او نورو مزرعو نورو ځای ته یا نورو خلکو ته ضرر ونه رسیږي. دا چې څومره د آبیاري شوله د آبیاري او ګلګولو په نتیجه کې دی هغه مالګین عناصر منځل کیږي. کله چې خپل منځل شول وروسته د هغې څخه بیا موږ کولی شو پلیدار نباتات پیغې کې وکړو. مثلا پلیدار نباتات جملې څخه لکه شبدر یا شبتله، لکه مثلا باقلی، لکه مشنگ، لکه شاخال، لکه مای، دغه ټول پکښت کې پلیدار نباتات جمله، لکه لوبیا د پلیدار نباتات جمله څخه دي. دا په لیک وکړل شي کله چې رښنه شول، یعنی دا یو حالت ته ورسېدل چې انوزی هغه نه وکړای، یعنی کې ګول وکړي مشکل نشته. خدای بل ته مرحله پورې چې ورسېږي یو ګول نمس کې په شنه شکل باندې په مغه ځمکه کې قلبه کړل شي، ور علاوه وقت شي دی او به تاسو خزیم فشي، او هغه مالګین ته به په حقیقت کې دیوبو په واسطه باندې مزل شي. فقط د تایوا باریکی شته چې کچیر دغه منطقي او به مالګین وی بیا د مشکل نشي حل کېدل. کوشش باید وشي چې د تاسو وګو او څخه د ګلګول تاسو وګو څخه استفاده وشي چې دغه مالګو مقدار کم وي، د مالګو بیلانس یې په پام کې ونیول شي. کله چې مالګو مقدار کم او علاوه وقت شي بیا طبيعي اتمی ده چې هغه عناصر یې منځل کې د مالګین توپ سبب شي ودي.
دا د پلیدارو نباتاتو یادونه تاسو وکړه، دا څمرسته کوي د دې پرخه کې او به خو تاسو ول چې او به مالګي وبنځي پلیدار نباتات پکې څه نور مواد ټکي او عضوي مواد یا عناصر ورزیاتي؟
دقیقا، بله بله دقیقا. خو ما ول چې کله دغه هغه عناصر ومنځل شي د معنا چنته نو د عناصرو اندازه بیا ډیره کمه پات شول، بیا پلیدار نباتات پکې کې وکړ چې هغه بیرته اصل خزیم لغوي. اگر چې اوسل خزیر ورا شي بیا ورسته پاینده کې نباتات کې کې وکړل شي تبیل چې بیا د نباتات اصل بیا لوړ وي. او بر علاوه د دې نه چې اوسل خزیر ورا وي، درته یو بل تخنیکی موضوع ده، دغه د خاور زرات یو د بل سره یو ځای کیږي، یو ساختمان جوړوي، یو کوچنی کوچنی ذره دغه لکه د میګیان ان شاء الله چې سره پوي وشو، یا مګاتانه بعضی خلک ورته وایي
میګیان یا مګاتانه. وو
دا مګاتانه چې هغه کوچنی کوچنی ساختمان د خاور خرابو سیدان فقط کې د خاور یو ساختمان دی. خوابه طبيعي شکل باندې، یعنی د خاور ذرات یو دبل سه یوځای کی چې ساختمان جوړ کړی. کچیر د خاور ذرات یو دبل سه یوځای نشول، هغه درې ذرات چې مخ یاد کړی یو دبل سه یوځای نشول، ساختمان نلته نزي. ساختمان چې مال سره نغی بیرته د خاور اصل فیزي تسوال لاندې دی، په خاور کې دومره نفوس تسوال لاندې دی، او خاور داخل ته د اکسیجن نه نتل د تسوال لاندې دی. نو دا شنه سره چورته ویل کیږي، یا دغه نباتات پلیدار نباتات چې په خوځمک تل کی او بیرته قلبه کول کیږي یا اړول کیږي، دا په حقیقت کې د خاور د ساختمان د بهبود سبب هم کیږي. بل علاوه د چي عضوي مواد یې ډیروي، د خاور د ساختمان د بهبود سبب هم کیږي.
ډیره زیاته مننه پونمل صاحب، تاسو دی اوبو د تروو اوبو یادونه وکړه چې په دې شرط چې اوبو تروی نه وي. د موږ یو شمیر اوریدونکو تاسو ته به دا ورستۍ وچکالی معلومه ای، په افغانستان کې ورستۍ وچکالی د دې سبب شو چې خلک د مزکی لتل نه وبرو باسي، او په اصطلاح د ژورو څاګانو او برمو په وسیله باندې ځینې اوریدونکو سره اندېښنه دا ده چې دغه اوبه چې مونږ یې د مځکې له تل نه راوباسو او په اصطلاح هغه اوبه چې په ویالو کې راځي یا په رودونو کې راځي یا د سیل اوبه وي، هغه خو له خپل ځان سره ځینې مواد هم لري چې ګټورې د مځکې د تل اوبه، شاید مالګې او ځینې طبیعي عناصر ولري. څو اوریدونکو د دې په اړه باندې پوښتنه کړې ده چې دا اوبه په مځکه څه اغېز لري. د دوی پیغامونه اورو، بیرته تاسو ته راځو. بیا له تاسو اورو.
السلام علیکم، زه جان محمد هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. مانه دا تروې اوبه پر کښت باندې کوم اثر لري؟ مانه کمې توانونه دي، کمې فائدې دي؟ دغه معلومات راکړي.
السلام علیکم، شایست بخیر است ازادي راډیو همکاران او کارکوونکو محترم یلمت سلامونه وړاندې کوم. د میرمت سلمه دا پوښتنه ده چې موږ په علاقه کې د څو کلو رئیس وچکلي روانه ده، اوس غټ غټ تان وچیږي، نه پوهیږو اوبه وی هم چې څه مشکل دی. که محترم یلمت موږ دغه پوښتنه را جواب کړي ډیره مهرباني به وي. السلام علیکم.
متخصص صاحب نور سلامونه کلی ورسیر موږ د هلمند ولایت د ګرمسی ولسوالۍ اوسېدونکي کې د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو. اکثره مشکلات مو دا دي چې اوبه کمې دي، او بیا چې اوبه لرو هم د ځمکې لاندې اوبه دي مالګینې دي یا تروې دي. ځمکه مو هم اوس داسې ګرځېدلې لکه مالګه یا تروې دي. بیا هم موږ خلک مجبور یو، نو موږ خلک د ځمکې کاري هغه هم کوم اندازه باندې اصول ورکوي. تقریبا موږ 5 جریبه 6 جریبه ځمکه لرو. دا وکړو موږ ته 1 خروار 2 خروار حاصل به له غنم نه راکوي، نو مصرف ته حد پاسه پر کوو، نو هېڅ دغه نه کوي، واده ونه مو نه کوي. نو د متخصص صاحب څخه زموږ دغه پوښتنه ده چې دا څه په وکړو، دا څه رقم دی اصول کوي نه کوي؟ آیا د اوبو څخه اوبه زموږ څخه لیرې دي؟ ځمکې پر سر باندې اوبه نشته، چې اوبه نشته د ځمکې لاندې اوبه دي، هغه هم تروې دي، نو وصول نه کوي. د دې څخه دا هیله ده چې موږ ته هغه طریقه یا هغه میتود راوښیي چې موږ د اوبو څخه کار واخلو تر څو پر موږ ځمکې ښه اصول راکړي.
پوهنمل صاحب، زه تاسو ته راځم. د دې اوریدونکو سوال دا دی چې د زیاتره په دې متمرکز دی چې د مځکې لاندې نه اوبه راوباسي او د مځکې زیانمنې کړي دي. آیا دا واقعیت دی؟ دا زیانمنولی شي نه شي؟ څه په خاوره باندې څه اغېز کوي؟ او بله پوښتنه مې دا ده، زه چې دا نن مې د دې اوریدونکو پیغامونه اوریدل د کرکلي په برخه کې او په دې برخه کې له کروندګرو سره، ما چې تاسو ورته مخکې اشاره وکړله، تخصصي معلومات بیخي ډیر کم دي. ای په افغانستان کې داسې ادارې شته چې له دې عامو کروندګرو سره په تماس کې یو لږ تر لږه د دوی هغه ډېرې ابتدایي ستونزې چې په ډېرو کمو علمي معلوماتو باندې یا په کم بدلون باندې په هغه د کرکلي په طریقه کې حل کیږي دوی سره کومک وکړي؟ دوه پوښتنې. متاسفانه باید ووایم
چې داسې ادارې په افغانستان کې زړسوانده ادارې موږ نه لیدلې. اکثرا کارونه چې د نړیوالو ادارو مرستندوی ادارو کړي وو مخکې بعض ما لیدلی دي دومره اشتباهات کو کې چې اصلا د علمي لحاظ زه ورته حیران وم چې دا څنګه منهج یو متخصص دی او بیرونی هیواد نه راغلی په افغانستان کې. خو موږ ځان ملامت کوو چې معلومات هم کم دي. ما چې هغه ولیدل نو ما زه فکر کړم چې د خارج نه بغل سواد سره یو عادي بزګر غلی وي چې دغسې یو نو په حقیقت کې غیر علمي معلومات یا اشتباه معلومات یې سره ټول کړی دي او هغه دي افغانان ته وړاندې کوي. هم په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د خاورې په اړه باندې معلومات هم کم دي او متخصصین هم ډېر کم دي، یا ذکرلیان یا محصلین یې چې دې څخه فارغ شوي وي او ښه استعدادونه ولري هغه هم کم دي. نو ادارو متاسفانه د خاورې په اړه باندې هغه څه چې لازمه ده هغه څه کاری نه دی کړی. از چې لازمه ده د داس متخصصین څخه ونیمو همکاران شته دي، ملګري شته دي، د یو څخه د داس پوښتنه ده کړی چې هغه د دوی د مغه ادارې د پرخط کې د نیکنامه سبب شي. البته د موږ اکثر استادان او همکاران حتی شایق دیدیم نه دي چې دوی ته یو اقزامه پکې واتل شي، فقط په دې خاطر باندې چې جامعه ته یو خیر رسیدلی یا حتما یو همکاری ورسکتي متاسفانه دا کار نه دی شوی. نو دا به سړی څه وایي چې نه دی کړی چې دوی معلومات نه درلودل، دوی واقعا دلسوزي نه لري، دوی واقعا کوم اهداف مخته وړي. دغه دوستانو چې پوښتنه کړې وه، بله یو د خوشبختۍ زایده دی چې موږ هغه د افغانان په دې باندې وسر خلاص شوی دی چې د ځمکې د تل څخه اوبه راویستل بره له وادې دی چې ځمکه لاندې اوبو اندازه ډېره کمه کړې ده او بالاخره دا زمان باندې وچیږي.
دا هغه اوبه دي چې دغه بعد انسان بیا د څښاک دی اوبه په شکل باندې د ورسته تصفیه څخه یا هم هغه لومړی ضرورتونه چې د انسان لپاره په کورنۍ کې ضرورت دي هغه څخه استفاده کول تر دومره اوبه نه مصرفیږي لکه په کاروند چې مصرفیږي دا یو څلې دي چې دوی په دې باندې پوښیوي دي چې دا مشکل دی طبیعي ده کله چې د دوکې تلس خو برخیږي په کې مختلف مال کې وي چې هغه مثلا کلسیم کاربونیت مالګی دی مګنیسیم کاربونیت مالګی دی سوډیم کاربونیت مالګی دی دا کله چې راوخیږي د اوبو سره یو ځای او کاربون دی تورتل شي هغه اوبه طبیعي یو څه د نبات په واسطه باندې جذبيږي یو څه تبخیر کیږي او دا کله چې اوبه د منځ او تبخیر شوي او دا چې د نبات په واسطه باندې جذب شي او څه جذب تبخیر کیږي تعارق کوي مثلا کله چې نبات په واسطه باندې جذب شي بیا اوس د غنا د نبات تعارق کوي نبات ساتي تعارق کوي تعارق په شکل باندې کیږي او یو هم د زمکې ساتخه د تبخیر په شکل باندې ځای کیږي بیا هغه مال کې خو طبیعي ده چې نشي تبخیر کېدلی هغه په ځمکه کې پاتې کیږي په هر ځل آبیاری کې په هر ځل اوبو لګولو کې که چیرې هغه د علمي لحاظ مثلا 0.2 د سیمنس او مالګه په ځمکه کې علاوه کړل شي دا چې لاس ورې شل ورې اوبو ورته وکړل شي هغه حالت رسیږي چې هغه نورمال خارج اصلا مالګل توب لري هغه په داس خور باندې بنوي چې هغه په ستي مالګینه خوږي نو دا چې کله دغه قلویات کلمات چې د وتی زیات کل البته مالګینه یا مالګین قلویاتي دا چې په خور کې ډیر شول نو خو بیا یو مشکل دا دی چې په دې خور کې د وسپنه اندازه مثلا کم ده باز عناصر به اندازې نه ډیریږي باز عناصر بیا په هغه خور کې شتون لري مثلا معمولا د افغانستان خور کې د وسپنه اندازه ډیره کم ده یا اصلا نشته نه د جست اندازه کم ده یا اصلا نشته نه د میس د میس اندازه کم ده یا اصلا نشته نه نو دا عناصر هغه تکمیږي او هغه عناصر چې نبات یې اصلا ضرورت نور نه ورته لري هغه ته په اندازه ډیریږي نبات چې مثلا ضرورت یو عنصر ته لري چون دغه عنصر غلظت هغه خور کې ډیر دی اصلا نبات خپل ارتیوم تی پوره کړی دی هغه ځان ورمخه کوي چې زړه جاست شپ نو په دې اساس باندې د مالګینو خورو هغه اساسي مشکل په هغه ځمکو کې چې د ځمکلون دی اوبو څخه حقیقت کې اوبو کیږي همدغه دی چې ځمکلون دی اوبو کې چې کوم نمکیات منحل دي راپورته کیږي او اوبه تبخیر کیږي او نبات په وسه باندې مصرف کیږي مالګې هغه ته سره ټولیږي او بالاخره په مور زمان باندې د هغه خورې په مالګین خورې باندې بدلېږي نبات خورې زهري تمامېږي یو بل دوستم ویلي وو چې وچکالي دا توتان وچیږي نو خو طبیعي ده توت دی که انسان دی که ژوندی موجود دی اوبه ته ضرورت لري د اوبو اندازه چې پیکه مشغوله خو حتمي ده چې باید هغه وچشي هلته موږ لګیا یو هغه ته ځمکلان دی اوبه چې دي هغه وچوو او هلته بیا وایي چې نبات دي موږ نه اوبه هم رسکوه نه غواړي په هغه وخت کې باید دا ووایي چې ته ځمکلان دی اوبه غني کړې هغه چې ډېرې ژوې احتمال ولري چې نبات بیا دومره زیات اوبو ته ضرورت ونه لري ساعت هم مثلا د تحت لرزي اوبو سر لوړه شي او نبات مثلا وکړلی شي د هغې څخه بیا استفاده وکړي بله
مننه په هنمل صاحب واکن چې مهم ټکو ته اشاره وکړله یو اوریدونکو پختل دی او زه غواړم چې دا پختنم لته سونه وکم لمزه کې سره چې مکم چلن کو لکه کیمیاوي مواد پکې کارو دا ماته جالب و چې مال افغانستان نو اوریدل ما خپل تجربه چې څو کال می په کار کې لکه تیر کړی دا اغه محل کاروندګرو دغه نه کارول دی دغه موزیره غیا ول لپاره کوم دوا درمل یا کیمیاوي مواد نه کارول عموما پلاس باندې خشوال لون داسې اغه اضافي بوټي ل ار ډول فصل چې وو پلاس او رمبیو تنيستل خو یو وريدون کې دې ته اشاره کړی دا د ما عمومي بیا ورسته د دې وريدون کې پیغام او زب بیا در نو ورسته غ پختنه خپل وکم د دې وريدون کې پیغام ته ورسو
هغه دې د همدغه کې د کرونا معلومات وروره ترته وکړي چې تر کان کړه کېږي تر کان وکړو خپل د مش په سیمه کې دغه سپینې زیره او تورې زیره انتر دغه کار کېږي دغه دې ګاډي سره کوي نو دواوی د واشکې دواوی داس دواوی نست چې دا ګرد واشوچ کې خو یو رقم واشوشي بل کم واشنه وشي نو موږ دا وښتنه ده چې داس دواوی باید جوړ شي چې دا واشه
د دې اوریدونکو خیر پښتنې ډېرې وي، خو ماته دغه د دواب خبره جالبه وه چې زه غواړم له تاسو نه وپوښتم. په هنمل صاحب، په افغانستان کې د تاسو اولدار ته وایي چې جګړې پر خاوره باندې اغیز کړی دی، کرکلی په خاوره، او دوهمه دا چې خلک کیمیاوي مواد یا دوا درمل چې کاروي تر سره پوري دا د خاورې سره څه چلن کا؟
بلې، البته دا موضوع تر ډېره پورې هغه د ماده رشتې سره سر نه خوري، خو دومره ویلی شم چې په بازار کې داسې دواوې شته دي چې بعضې دواوې د پهنبرګو یا پلن پاڼو لرونکو نباتاتو د لمنځه وړلو یا ارزه وښو د لمنځه وړلو دپاره استفاده کېږي، او بعضې بیا د نورو نباتاتو چې هغه کوچنی پاڼې یا نازکې پاڼې لري، نو هغه احتمال لري چې په بازار کې وي. خو بهتره خبره دا ده چې د کیمیاوي درملو څخه استفاده ونه شي. عین لکه د انسان لپاره وګورئ، کیمیاوي درمل ډاکټر کوشش کوي چې استفاده نه کړي تر څو چې یو حاد حالت ته ورسي، هغه بیا ورته تجویز کړي. در غیر زه ورته وایي چې مثلا میوه او کاغذ وخوري. دغلته بهتره ده لکه تاسو چې مخکې وویل، پخوا به خلکو مثلا یا د لور څخه د رندو څخه استفاده کړله، په لاس باندې بیا خښه وکړله. بهترینه طریقه هم دغه ده، ځکه هغه کیمیاوي درمل چې استفاده کیږي بعضې داسې درمل دي چې اصلا سیستم د یو نبات د یو میوې د نبات ته داخلیږي، ځکه صحیح اصلاح باندې صحیح فورمول په اساس باندې منځته نه وي راغلي. نو بیا هغه طبیعي ده چې د انسان وجود ته داخلیږي، د انسان وجود ته هغه زهري عناصر انتقالوي، او په هغه انسان کې احتمال ولري چې سرطان او د مختلفو نورو امراضو د منځته راتلو سبب شي. نو په دا اساس باندې تر ډېره پورې باید کوشش وشي چې بیولوژیکي کنټرول او یا هم میخانیکي کنټرول، چې میخانیکي کنټرول یم دغه لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه، د دې څخه استفاده وشي وکړل شي.
مننه. زه د خبرونې وروستۍ شیبو ته رانږدې شوم، نو په دې کې به د خپل بحث راټول کو. تاسو مخکې د بیلابیلو ډولو خاورو یادونه وکړه، د افغانستان د خاورې د عمومي جوړښت په اړه باندې مو وویل. آیا په افغانستان کې په علمي توګه باید دا مشخصه شي کروندګرو ته که بیخي کلی په کلی نه وي، سیمه په سیمه نه وي، چې د دې منطقې یا د دغې زون خاوره څه ډول خاوره ده، څه ډول حاصلات ورکوي، په دې برخه کې کروندګر څومره معلومات لري او څه کمی شته دی چې باید پوره شي؟
بلې جناب، دا موضوع ما ډېره خوښېږي او د ما تر ډېره پورې بحث هم تاسو سره کوم دی وي چې باید دغه کار ته توجه ډېر وشي. هغه دا معنا چې بلې، موږ کولی شو چې زون په زون، ولایت په ولایت باندې د خاورو خصوصیات معلوم کړو، او وروسته دغې نه خاورو د خصوصیاتو سره په تطابق کې مناسب نباتات په پام کې ورته ونیول شي. په دې اکله باندې چې دې ته په حقیقت کې لنډ ایوالویشن یا د ځمکو ارزیابي ویل کېږي، د ځمکو ارزیابي په اکله باندې اف ای او په غالبا چې 1915 کې یو چارچوب منځته راوړی، یعنی 1915 که موږ د اوس سره مقایسه کړو شاوخوا 40 کاله مخکې مثلا، او موږ افغانان 40 کاله وروسته خبر هم نه یو چې داسې یو پروسه شته ده، او که د دغه پروسې څخه استفاده وشي احتمال ولري، احتمال نه بلکې 100% دقیقا معلومیږي چې موږ حاصلات د هغې سره لوړیږي. نو په دې اکله باندې باید دولت او هغه مرستندوی موسسات واقعا باید زحمت وځکه خاور په ابتدا کې ما مقدمه کې کوم چې خاور نه وي ژوند نشته، او خاور ته واقعا باید د ژوند ماده په سترګه وکتل شي. که ونه کتل شول دا غذرت لکه د موږ چې د موږ لا یو دیقان چې په کور کې مشلات د دیقانانو اولادونه هم ډېر ښه ډېر وي، نو که اته اولاده وي، که لس اولاده وي، که دولس اولاده وي او کورنۍ وي، دا ټول پکې لګیا وي د کال په آخر کې حداقل خپل ځان ته غذا نشته ولیدولی. اما په نورو نړۍ کې تاسو به معلومات لرئ، په نورو نړۍ کې یو بزګر د 15 کسانو 30 کسانو دپاره غذا او ضروري توکي، کرنی ضروري توکي آماده کولی شي. اما که چیرې موږ د ترویج د مامورین د لارو د لارې د هر ولایت په کچا، د هرې ولسوالۍ په کچا، د خاورې خصوصیات معلوم کړو، اقلیمي خصوصیات معلوم کړو، لوړې ژورې معلومې کړو، او وروسته د هغې نه د د نړۍ په کچه چې کوم تحقیقات شوي دي هغې څخه استفاده وکړو، هیڅ موږ خپله تحقیقات ونه کړو، د هغې څخه استفاده وکړو چې په نړۍ کې د کومو خاورو دپاره کوم نبات مناسب په نظر کې نیول شوی دی. طبیعي ده چې زموږ حاصلات سل په سله ورسره لوړېږي، او که چیرې خاورې ته او دې مسایلو ته د ځمکې ارزوې توجه ونه شي، په هیڅ صورت باندې د موږ حاصلات نشي لوړېدلی، په هیڅ صورت نشي. چې هر څومره کودونه ډېر ورکړو، کودونه چې ډېر ورکړو هلته ډېر نور مشکلات منځته راوړي، پرته دې نه چې هغه مشکلات که ووایو چې غیر عضوي کرنې او هغېته غیر عضوي کرنه ویل کېږي، یعنی ان ارګانیک هغه شوه اګریکلچر شوه، او دنیا په دې کوشش کوي چې ارګانیک اګریکلچر ته توسعه او پرمختګ او پیشرفت ورکړي، نو تر څو چې د ځمکو ارزیابۍ ته توجه ونه شي قطعا د موږ حاصلات نه لوړېږي.
پوهنمل صاحب،
موږ بزګران د خپل امنیت په هکله پوه نه شي، د موږ حاصلات نه لوړېږي.
په انمل سب زغوالم یو بل موایم، پر لپسې فصل کرل په یو خاور باندې یا د دوو فصلونو ترمنز په عمومي توګه کوي ک مشخصات تلل شو کېدې شي جزئیات ډیر غواړي، خو د دوو فصلونو ترمنز څه ډول باید مثلا لپټینه چې یو فصل واخلي د یو بل فصل لپاره چې آماده کړي. عموما په افغانستان کې خلک هم دغه چې بيوزله دي، په دې خاطر چې ډیر فصل واخلي تاوان کوي، پرته له دې چې بیرته مزکه آماده کړي بل فصل ته، پرته له دې چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په مزکه کې د اغتیر فصل یو څه برخې پرېږدي، یو څه نباتي برخې، مونږ هم دیونو خزان هم دیونو لبي خونو نټولو، سواري هم ټولو، د جوارو ټانټې هم ټولو، څه په کار دی چې یو فصل واخلي او مزکه سره څه وکړي چې بل فصل ته په بهتره توګه آماده وي؟
بلې، دا موضوع تاسو اشاره وکړه جنابان صاحب، همدغه ته کرنیز تنوع ویل کې، او کرنیز تنوع په حقیقت کې په کرنه کې یو اساسي اصل دی چې دې ته حتمي باید توجه وکړي. په کرنیز تنوع کې تر ډېره کوشش کېږي، لکه مخکې چې ما ویل، د پلیدار نباتات هغه حکمت یې په دې کې د پلیدار نباتاتو چې توسعه او تجویز کېږي، حکمت یې په دې کې چې پلیدار نباتات په خپل ریشو کې ځانګړې بکتریاوو ته ځای ورکوي، هغه ځانګړې بکتریاوې د ریشو د نبات سره سیمبیوتیک یا داسې ګډ ژوند اختیاروي، د نبات ریشو څخه استفاده کوي او نبات بیرته ګټه رسېږي، توان نه ورته رسېږي. هغه ګټه یې دا ده چې هوا آزاد نایتروجن راخلي، هغه هلته یې نسبوي، هغه چې کله ناست شو په همدې خاطر باندې موږ وایو چې په دې تنوع کې باید د پلیدار نباتات ته اولویت ورکړل شي، حتمي باید هغه وکړل شي، په دې خاطر چې هغه نایتروجن د آزاد هوا هغه ته تیار د بکتریاو په واسطه باندې نصب شوی، هغه په ځمکه کې پاتې شي او نبات په آینده کې د دې څخه استفاده وکړي. دا موضوع ډېره اوږده، خو په کل کې نباتات اولس عناصرو ته ضرورت لري. په دې اولس عناصرو کې بیا درې عناصر د سر د عناصرو په نامه یا اساسي او ډېر مهم عناصر دي، یعنی که دا د هر یو د دې څخه کم شو یا نو نبات رشد نمو نه شي کولای. په هغه کې یو نایتروجن دی، یو فاسفورس دی، او یو پوتاشیم دی. بس خلاص، نو کله چې دا درې عناصر اساسي ترین عناصر دي، هغه یو عنصر یې تیار دی بکتریا په واسطه باندې په خاوره کې نصب شو، بدون د دې نه چې مصرف پرې وکړي په طبیعي شکل باندې. فقط دو نور عناصر ته ضرورت دی چې هغه بیا مثلا یا د کود په شکل علاوه شي، او د کودونو باید کوشش وشي، د بزګرانو چې ما غږ اوري کوشش باید وشي، د کیمیاوي سرونه بهتره ده چې حیواني سره یې ته ور علاوه کړل شي، بهتره ده چې دغه شنه سره د شنه سره هم د خاور ساختمان جوړوي، هم عضوي مواد په خاوره کې دیلوي، دغې ته باید ډېر توجه وکړي. په شنه سره کې کوشش باید وشي د پلیدار نباتات وکړل شي. انشاءالله چې مفهوم به رسولی وي، کرنیز تنوع یو اصل دی په ضرورت.
مننه، فکر کوم چې اوریدونکو به پوه شوي دا خبره خپل د مال لپاره هم نوی واچي، پلیدار نباتات که سړی وکړي او مخکې له دینه چې په اصطلاح پخلی ته ورسیږي او حتی که ګل کې هم یې خیر دی، خو که په مځکه کې بیرته واړول شي او قلبه شي، دا د یوې سرې په توګه کار ورکوي. په انمل صاحب همداسې مو ویل که نه؟
بالکل.
زه به خپل خبرې راټولې کوم. مونږ ته ځینې اوریدونکو د ونو په اړه باندې چې د انارو همدارنګه د زردالو او بادامو ونې وچیږي، د وچکالۍ سره مخ دي یا د مرضونو سره مخ دي، همدارنګه د هلمند د ګرمسیر او ځینو نورو ولسوالیو نه خلکو په غنمو کې د یو ډول ناروغیو په اړه باندې چې زیړی بللی دی، چې زیړیږي، دای باندې څو پیغامونه راغلي دي. دی انجی د ساتلو پاړه پیغامونه راغلی چې د اوریدونکو سره شمنه کوم چې په را روانه د ژوند رنگونو خبرونه کې به ل یو بل متخصص سب سره شریک کو. وس ل په هنمل مرحبا صحبانی نه ډیر زیاته مننه کوم چې راغه او ډیر یو پیچلی موضوع چې ظاهرا په افغانستان کې ډیر کم خلک ورسره بلد دی او هغه د کرنې په برخه کې د خاورې ارزښت او اهمیت دی. په دې باندې سمګلا اوریدونکو سره خپل نظرونه شریک کړه. مننه کوو صاحبانی صاحب، تاسو ته ښه وخت غواړو. له هغه اوریدونکو هم مننه چې تر بیا.
روغ بنشم دا پر هر مزړ کې اوسي ظاهر خان بنگش قسم بدر تو خرما بل سوک نشتا یو دلبر مزړ کې اوسي زکایو بدنام 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 زکایو بدنام خپلو پردیو کے یو بل باندې گرانیو پسڑگیو کے زکایو بدنام خپلو پردیو کے یو بل باندې گرانیو پسڑگیو کے یو بل باندې گرانیو پسڑگیو کے چھکڑے بھی دا گل سرا مینا چھکڑے بھی دا گل سرا مینا چھکڑے بھی دا گل سرا مینا چھکڑے بھی دا گل سرا جون بھائی تیرے گی تیرے گی تیرے گی تیرے گی جون بھائی تیرے گی پس یو کے یو بل باندھ گرائیو پسڑ گیو کے سکیو بدنا پلو پرد یو کے یو بل باندھ گرائیو پسڑ گیو کے یو بل باندھ گرائیو پسڑ گیو